احمد شبریم د ازادي رادیو څلورو بجو په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري امانه میرزای مختوری. السلام علیکم. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر اسلام آباد ته خبرداری ورکړ او د ملي وحدت له حکومت سره د مرستو پر دوام ټینګار وکړ. وړاندې به په کابل کې د مایک پینس د لیدنو کتنو او خبرو اترو جزئیات درکړو، خو تر هر څه مخکې خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
اوریدونکو، پام وکړئ، د مهمو خبرونو سرخط ته د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر مرستیال د ښې حکومتدارۍ لپاره د ملي وحدت حکومت کارونه ستایلي دي. په کندهار کې نن په انتحاري حمله کې شپږ سیمه ییز پولیس وژل شوي او 15 تنه زخمیان دي. او د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس وایي د منځني ختیځ د سولې لپاره به د امریکا له لوري نور هیڅ ډول وړاندیز ونه مني. پوره خبر نو اوریده. امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر مرستیال مایک پینس د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو فعالیت له اداري فساد سره مبارزه د ښې حکومتداري او د سولې لپاره د سیمه ایزو همکاریو د پراختیا په خاطر د ملي وحدت حکومت کارونه ستایلي دي. مایک پینس بیګا افغانستان ته ورسېده او له جمهور رئیس محمد اشرف غني او یو شمېر نورو لوړ رتبه افغان چارواکو سره یې خبرې کړې دي. ارګ پر ټویټر لیکلي چې مایک پینس افغانستان ته ډاډ ورکړی چې امریکا به له افغانانو او د هغوی له حکومت سره مرستې او ملاتړ زیات کړي. جمهور رئیس اشرف غني پر ټویټر پر خپله پاڼه لیکلي دي چې له مایک پینس سره کتنه یې مهمه وه. پینس پر ټویټر لیکلي چې له افغان لوري سره یې د خپل حکومت پر نوې ستراتیژۍ مهمې خبرې کړې دي. پینس لیکلي، ما په افغانستان کې خپلو ځواکونو ته وویل چې د دې اعلی قمندان تر رهبرۍ لاندې او د هغوی د زړورتیا له امله باور لرم چې افغانستان به آزاد شي، امریکا به په امن کې وي او موږ به دا جګړه ګټو. مایک پینس بیګا په باګرام کې د خپلو عسکرو په یوه غونډه کې د پاکستان په خاوره کې د تروریستانو د ځالو وضعیت ته هم اشاره وکړه.
You know, for too long Pakistan has provided safe haven.
تاسو خبر یاست چې تروګ دې مودې پاکستان طالبانو او یوش مر ترهګر وډلو ته پټنځای نو ورکړي، خو هغه ورځي لاړی. ولسمشر ډونالد ټرمپ پاکستان ته نوټس یا خبرداري ورکړي که پاکستان له امریکا سره ملګرتیا کوي نو ډېر څه ترلاسه کولای شي، او که پاکستان جنایتکاران او ترهګر ساتي نو ډېر څه بایلي.
دا دې خبر نور جزئیات وروسته په خبرونه کې اورېدلای شئ. د کندهار د میوند ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ نن په حمله کې شپږ پولیس ووژل سو او د قمندانۍ ودانۍ هم ویجاړه شوې ده. امنیه قمندان سلطان محمد نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې حمله کوونکي یو هموی موټر ټانک ورسره و. د قمندانۍ تر لومړي قراول تیر سوی و او په دوهم قراول کې یې ځان الوزولی دی.
نو دغلا لار نه طریقې دا ډېره غټه سا ده. دغلا پر کمانی را روان دي، دغلا پر کمانی راغلي دي، بیا بېرته تعقیب شوی دي چې هغه تعقیب یې دا دي چې په هغه ګډې باندې ویشته شوی دي. څلور پنځه ځای پرندار وویشته سو، آیندار یې کار نه کوه. هغه عسکرو بیداري وکړه، بلې په ټیرو وویشتي چې مضبوط نه ولسېږي.
په حمله کې پنځه سیمه ییز پولیس زخمیان شوي. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. یو افغان مهاجر چې پرون یې د استرالیا په میلبورن ښار کې خلک په موټر ووهل له روغتونه فارغ سو او نن پولیسو پوښتنې ورڅخه پیل کړې دي. د استرالیا د ویکټوریا ایالت د پولیسو مرستیال شین پاتن د جرمني خبري اژانس ډي پی ا ته ویلي چې د حملې د هدف په اړه لا هم څېړنې کېږي. پاتن ویلي چې حمله کوونکي په ابتدایي مرکه کې د خوبونو د لیدو او د اوازونو د اورېدو یادونه کړې ده. د استرالیا رسنیو ویلي د حملې په تور نیول سوی افغان کډوال سعید نوری نومیږي. شین پاتن پرون په میلبورن کې خبریالانو ته وویل،
We understand, as I said, this still is very early days.
دا وی لکه څنګه چې ما وویل، دا تر اوسه لا ډیر وخت دی او موږ په هیڅ چې هغه عصبي ناروغي لري تر درملنې لاندې دی. موږ د معلوماتو په مرسته کار کوو چې وضاحت ترلاسه شي. هغه په توقيف کې دی چې موږ فکر کوو چې عمدنې حمله کړې ده. د استرالیا صدر اعظم ویلي چې د پېښې او تروریزم ترمنځ د تړاو کوم خبر نه دی ورکړ سوی، خو هیڅ امکان لا نه شي ردېدلی. په میلبورن کې په پرونۍ حمله کې تر لسو تنو زیات زخمیان شوي وو. په شمال ختیځ افغانستان کې چارواکي وایي د تاجکستان حکومت پرته له دې چې معلومات ورکړي له کندوز، تخار او بدخشان سره پر ګډه پوله د ولسي افغانانو او سوداګرو پر ورتګ بندیز لګولی دی. د چارواکو په وینا د تاجکستان حکومت پر شیرخان او ای خانوم بندرونو د تجارتي موادو صادرات او واردات نه دي بند کړي. د تاجکستان لوري د خلکو پر راتګ هم بندیز نه دی لګول شوی. د کندوز د والی ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو چارو وزارت او په سیمه کې د ملګرو ملتونو د ملکی استازي دفتر یوناما ته خبر ورکړی دی. د تخار د والی ویاند ازادي راډیو ته ویلي چې له څلور ورځو راهیسې د تاجکستان له لوري پر آی خانم بندر د افغانانو پر ورتګ بندیز دی. بدخشان هم له تاجکستان سره پنځه لارې لري چې ټول یې بندي شوي دي. د افغانستان او تاجکستان د بهرنیو چارو وزارتونو په دې اړه نوې خبرې نه دي کړې. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس وایي فلسطینیان به نور د امریکا له لوري د منځني ختیځ د سولې هیڅ پلان ونه مني. عباس نن په پاریس کې دا خبرې کړې دي. تر دې یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه یې رد کړه. د فلسطینیانو د ادارې مشر محمود عباس نن د فرانسې له جمهور رئیس سره تر کتنې وروسته وویل چې د امریکا متحدو ایالاتو ثابته کړې چې د سولې لپاره په منځګړیتوب کې صداقت نه لري. موږ به د امریکا له لوري هیڅ پلان ونه منو. د فرانسې ولسمشر هم ویلي چې حکومت باید تر فشار لاندې نه بلکې په سم وخت کې د فلسطین دولت په رسمیت وپیژني. ایمانوئل مکرون نن په پاریس کې له محمود عباس سره ګډې خبرې غونډې ته وویل امریکایانو ځان په انزوا کې کړ او زه به دا کار ونه کړم. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسون وایي سره له دې چې لندن او مسکو په خپلو کې اختلافي مسایل لري د نړیوالو امنیتي ستونزو پر ضد په مبارزه کې باید همکار وي. جانسون نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وکتل او وروسته یې په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې په دوه اړخیزو اړیکو کې ستونزې شته خو روسیا او برېټانیا باید د امنیت او سولې د ټینګښت لپاره پر داسې نړیوالو مهمو مسلو ګډ کار وکړي لکه د ایران اټومي تړون د شمالي کوریا د اټومي وسلو ګواښ او په سوریه کې د سولې هڅې.
ازادي راډیو په منځني سپد دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې د امریکا مرستیال ولسمشر اسلام آباد ته خبرداری ورکړ. بیا مو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د نننني برید له جزئیاتو خبرو یو عیني شاهد وایي.
موږ د غزمیا چانګان راځي نو موږ چور ولاړ چې موږ د غزمیا چانګان د کرول د توقف او نقې کرولې په وله بعد هغه مو ټکان پر کړی دي د څلورو خواو سره ټکان پر شروع وسول.
د افغانستان د کورونی او چارو وزارت یو ځل بیا پر دې ټینګار وکړ چې غیر قانوني وسلې به په کابل کې ټولې کړي او له موټرو به تورې شیشې پاکې کړي.
د فلمو د تورو شیشو او نمبر پلیټو په برخه کې او د غیر قانوني سلاو راټولولو په برخه کې دا کمپاین چې روان دی دا په ټولو باندې یو شان تطبیقیږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو تر 200 د ډیرو خبریالانو د ایمیلونو د حق کولو له حق خبرو. دا ساده یو اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو پیغامونه لرو او تر 15 بجو شمیر نور مطالب هم لا ساده رادیو اوریدل شي. پاکستان ته خبرداري له افغانستان سره د اوږدمهاله مرستو ژمنه او د افغانستان د پارلماني او جمهوري ریاست انتخابات هغه موضوعات دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر تاکید پرې وکړ. مایک پنس تیره شپه په ناڅاپي سفر کابل ته ولاړ او د افغانستان له چارواکو سره یې ولیدل. له کابل د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ملاقات کې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس ویلي د امریکا متحده ایالات تل د افغان حکومت او خلکو ترڅنګ او د ملاتړ به په بیلابیلو برخو کې ادامه او پراختیا عمومي. د جمهوری ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دواړو لورو د افغانستان پر وخت د پارلماني او د ولسمشریزو انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. هغه وایي دواړو لورو د 2010 میلادي کال د افغانستان د امنیتي او دفاعي سکتور د انکشاف او د نشه یي موادو پر ضد د هدفمند مبارزې په برخه کې له لاسته راوړنو د کال وارزو او پر وخت یې د پارلماني او د ولسمشریزو انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار وکړ. ښاغلی مرتضوی زیاتوي افغان ولسمشر له مایک پنس سره په ملاقات کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي مهم وبلله او د هغې پر تطبیق یې ټینګار وکړ. د ارګ په اعلامیه کې راغلی مایک پنس د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو لاسته راوړنې او د غراز له فساد سره د مبارزې سولې پروسې سیمه ییزې همکارۍ او ښې حکومتولۍ په برخه کې د افغانستان د حکومت پرمختګونه ستایلي دي. وړاندې په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د امریکا د متحده ایالاتو د ستراتیژي اصلي محور د افغانستان سوله ثبات او سوکالي ده. د پنځشنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر مایک پینس په یو نه اعلان شوي سفر افغانستان ته ولاړ او تیر ماښام یې په ارګ کې له ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره وکتل. ښاغلي پینس د باګرام په پوځي اډه کې په خپله وینا کې پاکستان ته خبرداری ورکړ چې که د وسلوالو د پټنځایونو ساتلو ته دوام ورکړي نو د نوموړي په خبره ډېر څه به وبایلي. د افغانستان ولسي جرګه کابل ته د مایک پینس تاګ او له افغان مشرانو سره ملاقات مهم بولي او ټینګار کوي چې افغان حکومت باید له موقع نه په استفادې د ولسوالیو او ولسي جرګې انتخابات په خپل وخت ترسره کړي. د دغې جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل حکومت باید سراسري شي فافو او عادلانه انتخاباتو ته لاره هواره کړي.
زموږ غوښتنه دا ده چې داسې تدابیر لاس لاندې ونیسي حکومت چې دوی وشي کولای یو ښه شفاف او عادلانه انتخابات او سرتاسري انتخابات ترسره کړي ترڅو وشي کولای داسې خلک چې دوی واقعا د افغانستان نمایندګانی ولسي جرګې ته لاره پیدا
کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه د 1990 لمریز کال د سرطان 14 نیټه اعلان کړي او د جمهور ریاست او د ولایتي شوراګانو انتخابات به په 1990 لمریز کال کې وسی. د ولسی جرګې ادارې پلاوی وای د ولسی جرګې او د ولسمشۍ د انتخاباتو شفافیت د حکومت راتلونکي تضمینوي او په دیموکراسي د خلکو باور زیاتوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر په کابل کې لافان چارواکو سره په لیدنه کتنه کې وویل چې اسلام آباد باید د ترهګرو له حمایت لاس واخلي. مایک پینس په ورته وخت کې وویل چې امریکایي ځواکونه به په افغانستان کې پاتې شي. دی وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په واکمنۍ کې به د متحده ایالاتونو وسلوال ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي، هلته به فعالیت کوي تر څو موږ د ترهګرو مخه ونیسو چې نور زموږ هیواد او زموږ خلک بیا کله تهدید نه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر تیره شپه په ناڅاپي سفر کابل ته ولاړ او پارک کې له جمهور رئیس اشرف غنی سره خبرې وکړې.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د کندهار د میوند ولسوالی پر امنیتي قومندانۍ د موټر بم په ځانوژون کې حمله کې شپږ پولیس وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په دغه برید کې چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو منلی د کندهار د میوند ولسوالی پر امنی قومندانۍ د موټر بم په ځانوژون کې حمله کې شپږ پولیس وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په دغه برید کې چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو منلی د امنی قومندانۍ د ودانۍ ډېره برخه ویجاړه شوې ده او د امنیتي ځواکونو یو شمېر موټر او ټانکونه هم سوځېدلي دي. له سیمې زموږ خبریال صادق رښتینی راپور لري.
د کندهار د میوند ولسوالی امنی قومندان سلطان محمد د پیښې په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار شاوخوا 15 بجې یو ځان وژونکی د چاودیدونکو موادو د ډک هاموي ټانک په وسیله د میوند ولسوالی د امنی قومندانۍ د لومړي نظام کارول څخه تر تېرېدو وروسته د دې قومندانۍ اړوند د محلي پولیسو یوې ودانۍ ته نږدې چاودنه کړې. د قومندان په وینا په دې حمله کې شپږ پولیس وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي.
تقریبا شپږ نفر اوسران شهیدان لرو او سره 15 نفر زخمیان لرو. دغه زخمیان د کوکی او د دایس شو د خونو دي او تکاسي دي. 15 نفر زخمیان لرو. نو دغلا لار نه تر کې د ډیر غټه ساده دغلا پر کمانه را روان دي. دغلا پر کمانه راغلي دي او بیا برته تعقیب شوی دي. هغه تعقیب اداد یې په غړي باندې وسته شوی دي. سره 15 زه پرندارو وسته سو آینداره خار نه کاوه غاتکر بيداري او کبالي پټرو وسته چې مازه تنول شي.
په دغه حمله کې د میوند ولسوالۍ د امنیت قومندانۍ د ودانۍ ډېره برخه ویجاړه شوې او د امنیتي ځواکونو یو شمېر موټر او ټانګونه هم سوځېدلي دي. هغه پولیس چې تر چاودنې مخکې د حمله کوونکو سره مقاومت کړی د پیښې کیسه داسې کوي.
تپراول کرول تیر دار سره یو ګړی ودرېد. اخوا د بازار د خواته ټانګه خاص مشول مشک چې والا د شرالی تیر دار لاس ور کې درېشه کې ټانګ درېش سره کرول وس پنه دواړه کول د نن نسو په دا لاس کې تیر دار ته ورو تکاشه کټه کام دا غزوانی مرګي داخل سودا جاکا او دور د ولسوالۍ فاتره
په دا وخت کې زمرد غزمه ټانګ اندرځي. نو موږ چې ورولار څه مشته د غزمه ټانګ اندې د کرول ته توقف و نه کې کرولې په وله بعد هغه مو ټکان پر کړی دي. د څلور خواو سره ټکان پر چروس ول پر مرکز باندې مزاخ کړی دي. پر مخریوال باندې وګ خپل امدګي ټانګ اخواته ولار نه دی خو ته راوګرځاو اخواته امدګي چې مزاخو کې امدګي ورمرتوبني ول دا کرول په وله بس هغه مو ټکان ټکان پر وله کرول دا عملان ممنوز
د دغه حمله مسولیت وسلوالو طالبانو منلي او د زیات شمیر امنیتي ځواکونو د وژل کېدو ادعا کوي. دا په روانه اونۍ کې په کندهار کې دوهمه ځان وژونکې موټر بم حمله ده چې رامنځته کیږي. د تېرې یکشنبې په ورځ د کندهار ښار په 15 امنیتي حفظه کې د بهرنیو ځواکونو موټریز کاروان ته نږدې د سر په وسیله په ځان وژونکې حمله کې یوه ښځه ووژل شوه او نور ملکیان ټپیان شول.
د کندهار د میوند ولسوالي چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د نننی موټر بم د زیات تخریب مخه ونیوله، خو بیا هم په دې حمله کې شپږ پولیس وژل شوي دي او 15 نور ټپیان دي. په کابل کې د امنیت په ارتباط یو مطلب لرو. د افغانستان د اصلاح غوښتونکو ځوانانو بهیر د کابل د ګرنیزون هغه اقدام ستایلی چې له مخې د بې پلیټه تورو شیشو موټر او بې اسناده وسلې راټولوي. د دغه بهیر د رهبری پلاوي غړي محمد فیض د جمعې په ورځ یعنې نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې له کورنیو چارو وزارت وغوښتل چې له توپیر پرته دغه پروګرام عملي کړي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت وایي تر اوسه یې لسګونه بیا اسنادو موټر نیولي او ډاډ ورکوي چې دغه پروګرام به له توپیر پرته په ټولو یو ډول پلی کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د اصلاح غوښتونکو ځوانانو بهیر وایي د کابل ښار د امنیت لپاره د کابل ګارنیزون وروسته یو هڅو ښه نتیجه ورکړې او ټینګار کوي چې حکومت باید له کوم امتیاز پرته دغه پروګرام د دولتي چارواکو او زورواکو په ګډون په ټولو یو شان پلی کړي. د دغه بهیر د رهبری پلاوي غړي محمد فیض چې د جمعې په ورځ د نورو په استازولۍ خبرې کولې خبریالانو ته وویل دغه پروګرام باید تر اخره همداسې تطبیق سي. هغه وایي تاسې شاهدان یاستئ چې دوی یعنې د کابل ګارنیزون پروګرام د تیر په پرتله ښه نتیجه ورکړې. د دغه پروګرام ښه والی په دې کې ده چې دوی هیچا ته په امتیاز قایل نه دي، له ټولو سره که دولتي چارواکي وي او یا یو عادي کس وي یو ډول چلند کوي. موږ امنیتي ځواکونو ته وایو مستاسو په خوا کې ولاړ یو. د کابل ګارنیزون شاوخوا لس ورځې وړاندې په کابل ښار کې د بې اسنادو او تورو ښیښو لرونکو موټرو او بې اسنادو وسلو راټولولو کمپاین پیل کړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تر اوسه له 1300 څخه د زیاتو موټرو ښیښې سپینې کړې، لسګونه بې اسناده موټرې درولي او یو شمېر بې اسناده وسلې هم راټولې کړې دي. د کابل ګارنیزون دغه اقدام د ځینو زورواکو، دولتي چارواکو او د ملي شورا یو شمېر غړیو له غبرګون سره هم مخ شو. د مشرانو جرګې غړي ګلالۍ اکبري چې په همدې غونډه کې خبرې کولې له ټولو دولتي چارواکو او د ملي شورا له غړیو وغوښتل چې په کمپاین کې د کابل له ګارنیزون سره هم مرسته وکړي.
اگر ما خود اصلاح
بکنیم، هغه وای کچری مخبل ځانونه اصلاح کړو، کومل کورنۍ چارو وزارت او نور امنیتی ارګانونو سره همکار ووسو، زه ډاډه یم چې ټولنه مو اصلاح او امنیتی ځواکونو سره مو مرسته کړي. د کورنۍ چارو وزارت وای چې په کارونو کې پرمختګ د اصلاح او د سوې تفاهم د مخنیوي په هدف د ملي شورا د غړیو موټرو ته نوی لمبر پلیټونه ورکوي. دغه وزارت مرستیال وای نصرت رحیمی ازادي رادیو ته وویل دغه کمپاین تر اوسه بریالی روان دی او په ټولو به یو ډول اپلای کیږي.
مونږ ټولو هیوادوالو ته اطمینان ورکوو چې قانون به په افغانستان کې بیا خصوصا په دغه وروستیو برخو کې د فلمو د تورو شیشو او نمبر پلیټو په برخه کې او د غیر قانوني سلاو د راټولولو په برخه کې دا کمپاین چې روان دی دا په ټولو باندې یو شان تطبیقیږي.
له دې وړاندې هم کابل ګارنیزون دې ته ورته کمپاینونه پیل کړي وو خو تر ډیره بریالي نه وو. اوس به ولیدل سي چې کابل ګارنیزون په خپلو کارونو کې څومره بریالي کیږي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو، خو اوس پر راپورونو ته مخه کړو. البته د افغانستان په اړه وروسته نور مطالب هم لرو. اوس یو دوه نړیوال موضوعات راخلو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر په ماسکو کې دی، څو د نړیوال امنیت او نورو مسایلو په برخو کې د روسیې او بریتانیا ترمنځ د همکارۍ پر پیاوړي کېدو خبرې وکړي. بوریس جانسن جانس په داسې حال کې روسیې ته تللی چې د مسکو او لویدیز په اړیکو کې کړکېچ زیات شوی. خو له سرګل اوروف سره په کتنه کې د بهرنیو چارو دواړو وزیرانو د خپلو اړیکو د شکولو هڅو ته لیوالتیا څرګنده کړه. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پور راپور کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په مسکو کې لخپل برتانوي سیال بوریس جانسن سره تر کتنې ورسته په ګډه خبري غونډه کې وویل هیواد یې چمتو دی چې له برتانیا سره د انډول شرایطو پر بنسټ خبري وکړي. ښاغلی لاوروف وویل مسکو چمتو دی چې د ډیرو مسایلو په اړه د مساواتو د اصل او د یو بل ګټو ته د درناوي پر بنسټ له لندن سره خبري پیل کړي. په ګډه خبري غونډه کې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د مسکو او لندن د اړیکو د پرمختګ لارې باید ومندل شي. جانسن ل خپل روسیال سره د خبرو په پایل کې وویل ډیره مهمه ده چې د ستونزو په اړه سپینه خبري وشي او دا حقیقت ومنل شي چې اوسمهال د روسیې او مسکو په اړیکو کې اصلي خندونه هم دادي او زیاته کړه دواړه هیوادونه باید پرېنږدي چې د دوی اړیکې د دې خندونو په وسیله تعریف شي. لاوروف هم یادونه وکړه چې د دواړو هیوادونو اړیکې ډیر ساړه دي او وی ویل که څه هم برتانیا او نور لویدیز هیوادونه د روسیې په اړه په څرګنده شکایتونه کوي خو روسیه بیا دا غوره ګڼي چې د دواړخیزو اندېښنو په اړوند نه د مایکروفونونو له لارې بلکې مخامخ خبرې وشي. جانسن له اختلافونو سره سره ټینګار وکړ چې دواړه هیوادونه باید د ایران د اټومي موافقې د پر ځای ساتلو د شمالي کوریا د اټومي وسلو او بالستیک توغندیو د پروګرامونو له کبله د پیښو خطرونو د مخنیوي او په سوریه کې د سولې د ټینګښت په څیر د نړیوالو کړکیچونو د حل په برخو کې له یو بل سره همکاري وکړي. بوریس جانسن په تیرو 15 کلونو کې د برتانیا د بهرنیو چارو لمړنی وزیر دی چې روسیې ته سفر کوي او دا د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د ګڼ شمیر مسایلو پر سر سخت کړکیچ ښیي. په دې مسایلو کې یوه په 2006 کال کې د روسیې د استخباراتو د پخواني ایجنټ الکساندر لتوینین کومرینا ده چې د زهرو په وسیله ووژل شو او بله د اوکراین په بحران کې د روسیې ونډه ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
تاجکستان له افغانستان سره پر پوله افغانان نه پریږدي چې دغه هیواد ته ورشي. وړاندې په دې اړه تفصیل درکوو خو اوس بیا هم یوه نړیواله موضوع راخلو. روسیا کارانو په ټوله نړۍ کې تر 200 زیات خبریالان په نقشه کړی دي او د هغوی ایمیلونه او بلاګونه یې هک کړی دي. اسوشیټډ پریس خبری اژانس راپور ورکړی چې د فینسی بیر په نوم د هکرانو د ډلې د خبریالانو ایمیلونه هم غسی هک کړي، لکه د امریکایي سیاستوالو او استخباراتي کسانو ایمیلونه چې هک کړي وو. ملالی بشیر د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
اسوشیټډ پریس خبری اژانس د جمعې په ورځ راپور ورکړی چې څېړنې ښیي د هکرانو یوې ډلې چې فینسی بیر نومیږي د تر 200 زیاتو خبریالانو، خبرونکو او بلاګرانو پر جیمیل ایمیلونو حمله کړې وې. د سایبري امنیت د یو شرکت سیکیور ورکس د معلوماتو او له 40 خبریالانو سره د مرکو له مخې اسوشیټډ پریس وایي د 2014 کال په نیمایي کې هکرانو خپلې حملې پیل کړې او تر وروستیو څو میاشتو یې دوام وکړ. روسی مقاله لیکونکی ناتالیا گورکیان دا معلومات لیدلی او اسوشیټډ پریس ته ویلي د هک کولو دا کمپاین داس ښکارېدل که د خلکو شخصي معلومات چټولوي چې وروسته یې د فشار د الی په توګه وکاروي. د امریکا استخباراتي ټولنې ویلي چې فینسی بیر د روسي حکومت د دستور لمخه د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه کړي. روسیه دا تورت کړي دي. په 200 خبريالانو کې شاوخوا 50 امریکایي تبانه دي. د نیویورک ټایمز د مسکو څانګې مشر ایلن باری هم په دغو خبريالانو کې شامل دي. د اسوشیټډ پریس راپور لمخې د باری د دفتر شاوخوا 50 همکاران هم د فینسی بیر لخوا په 2014 کال کې په نقشه شوي وو. اسوشیټډ پریس ویلي چې فینسی بیر د ادریان چین په نوم روسی خبریال هم په نقشه کړی دی. د انټرنټ د څېړنیزې ادارې په اړه د چین راپور د روسیې له هغه پلان پرده پورته کړه چې پر ټولنیزو رسنیو د امریکایانو جالي اکاونټونه جوړ کړي وو. ډیری روسی خبریالان چې دغو هکرانو په نقشه کړي وایي له مخکې له امنیتي تدابیر نیولي وو او خپلو اکاونټونو ته دو پاسورډ ورکړی وو.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، فرق نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوروی سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلورو بجو.
ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، کرتیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. البته تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه د ازادي راډیو په ویب سایټ کې هم واوري. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې همداراستا سوده غو راپورونو متن وستلی شي چې د ازادي راډیو لاري خبري شي. کوم اونیس پروګرامونه چې د سهار لو د ماشام تر وجو پورې لا ازادي راډیو تاسو اوري، د هغو اونیسو پروګرامونو کچرته غوړي چې د اونیس پروګرامونه بیا ووري نو د ازادي راډیو په ویب سایټ کې اوریدل شي. همداراست زموږ مرکه هم په ویب سایټ کې بیرته تاسو لپاره خبرو. اوس به راشو دې ته چې د فضا لورته د انسانانو پام په ورستیو کلونو کې یو ځل بیا زیات شوی دی. په نویم میلادي لسیزه کې دغه پام لرنه دومره زیاته نه وه، خو له 2000 کال را پدې خو بیا د هڅې زیاتې شوې دي. امریکایانو او روسانو په ګډه فضا ته ګڼ پروازونه کړي دي، خو امریکا په خپل ذات کې د ناسا د فضایي ادارې لخوا دغه هڅې زیاتې کړي دي. تقریبا دوی میاشتې مخکې دوی یو ماشین چې له شمسي نظام بهر ته پر الوتنه کړې ده او یا استولی دی خبر ورکړ چې څو لسیزې مخکې دغه امریکا فضا ته توغولی وو او اوس له شمسي نظام بهر شوی دی. دغه ماشین مځکې ته تصویرونه رالیږي او د ناسا اداره دغه تصویرونه کله ناکله له رسنیو سره هم شریکوي. تازه خبر لرو چې امریکا غواړي روس لډیرو کلونو سپوږمۍ ته بیا انسان واستوي. په دې اړه تفصیل اسمت څارونه.
امریکا غواړي چې یو ور بیا سپوږمۍ ته انسان ولیږي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په دې اړه یو حکم لاسلیک کړی دی. د 1969 میلادي کال د جولای په 10مه پر سپوږمۍ د لومړني انسان نیل آرمسترانګ د قدمونو له ایښودو وروسته 15 ځلې نور امریکایان سپوږمۍ ته لاړل. وروستی ځل چې سپوږمۍ ته انسان تللی 1993 میلادي کال و. له دغه کال را وروسته بیا تر ننه څوک سپوږمۍ ته نه دی تللي. په تیرو شاوخوا 15 لسیزو کې انسانانو سپوږمۍ ته د تګ هڅه نه ده کړې. شاید د ډیرو لپاره دا پوښتنه پیدا شي چې ولې په دې موده کې انسانان سپوږمۍ ته نه دي لیږل شوي. د امریکا د کلیفورنیا پوهنتون استاد مایکل ریچ وایي د سپوږمۍ هر ماموریت ډیرو پیسو ته اړتیا لري، خو ګټه یې تقریبا هیڅ ده. د متخصصانو په باور د سپوږمۍ د ماموریتونو یوازینۍ ګټه سیاسي او تبلیغاتي ده. په 2004 میلادي کال د امریکا د وخت ولسمشر جورج دبليو بوش هم سپوږمۍ ته د انسانانو د لیږلو پلان جوړ کړی و، خو د دې لپاره چې پر دې ماموریت $200 میلیون لګښت راته وځنډول شو. دوی له همدې کبله شک لري چې شاید د لوړ لګښت له کبله د ټرمپ له لوري سپوږمۍ ته تصویب شوی نوی ماموریت هم وځنډول شي.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم ټول مینوالو ته جما غوښتل ته سلامونه وایم او د ازادۍ رادو اوریدونکو ته ډیر سلامونه وایم. زه دا شکایت لرم له لوګر ولایت نه چې دلته دینو شهر لخواش کا امدادونه راځي ماجر په نوم باندې او کوم ماجر چې موږ غونډې لګیزو بیا ځان لري په کرایه کورو کې او وېسار پراته دي او په کرایه کورو کې اوسي ګیره کرایه کورونه داسې کورو کې چې په هغه کې خلک معلومه نه دري. هغه کورونه په 3000 په 4000 مسلمانانو ورکړي دي او کومه وا چراغ یې او خلکو تر رسیدي ټول انجنیرانو سره شراکت لري او خلک دا ورکول کیږي چې هغه 2 ټیلر 3 ټیلر موټر لري او چې کوم خوار غریب دی مو غونډي هغه څوک نږدې هغه جتم څوک نور په دیني پښتنه کې نه و خو چې دوه لا ساتي ولا تاسو په تکلیف پی مغل پاکستان راغلو خپل وطن ګول وطن تراسي هغه کې پاکستان حکومت پتنګولو نیولو نه پرې خودو لږه جپتان څو خپل یو اتراغلو خپل یو کې دګیزو بیا دا درک نه لرو وڅ کوم امدادي نو شهر لخواراتي دي نور ملکول خواراتي خدای ربني مربان شي نور ملکون ربني مربان شي هغه دلته موږ د خپل ربني ظالمان شي د چا غم نه خوري هغه امدادي موږ پیسې دي موږ ټول لاړې دلته خلکو خوړې خوار غریب ټول پاتې ده او دای ما غږ څوري لکول چارواکو څخه دای له کومه چې دای موږ دغه وڅ دي وڅ کی وسلام به احترام.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه عتیق الله د بیسودو لسوالۍ نه خبرې کوم او ورور زمنګ لرګي په کونړ کې مهاجرینی د پاکستان نه کډوال لغلي دمزم کال دې دې مې را باندې رااله التم په کونړ کې لرګي جوړ کړي دي. کور هم دغه شان بے شدار او بے دروازو پاتې دی. ماشومان هم یخ دی، یخنی ده. او خبره دا چې پیسې مې ورکړي دي، نه قاچاقبري او نه چې دی نه تجاران چې داسې شي. دلته زمونږ اندازه والي لري بې سودو ولسوالي سره خواته نه تجاران دي په دې سره راوباسي چې دا تیار لرګی جوړ شوی دی، تیاره دلته زمونږ پروت دی. او خبره داسې ده چې نور یخنی ده، ماشومان طاقت نه شي کولی. السلام علیکم.
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې مو اوریدې. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم ستاسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو، خو دا پروګرام وړاندې تاسو ته خبرو. همدارس مو د افغانستان سره د تاجکستان د پولې لبندې دوه خبرو خو څلور بجې او دیرش دقیقې دی. لنډ خبرونه فرشته جلال سی وړاندې کوي.
امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر مرستیال مایک پینس د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د فعالیت ستاینه کړې ده. مایک پینس همداراز د اداري فساد سره د په مبارزه کې د شی حکومتداري لپاره او د سولې په خاطر د سیمه ایزو همکاریو په پراختیا کې د ملي وحدت حکومت کارونه ستایلي دي. مایک پینس بیګا افغانستان ته ورسېد او ولسمشر اشرف غنی سره یې وکتل. هغه وروسته په باګرام کې د امریکایي ځواکونو په غونډه کې وویل چې دی ډاډ لري چې افغانستان به آزاد سي، امریکا به پامن کوي او دا جنگ به امریکا وګټي. د کندهار په میوند ولسوالۍ پر امنیه قومندانۍ نن په انتحاري حمله کې شپږ پولیس وژل شوي او د امنیه قومندان سلطان محمد په وینا پنځه سیمه ییز پولیس زخمیان دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د قومندانۍ ودانۍ هم ویجاړه شوې ده. په د حملې مسؤلیت وسوالو طالبانو اخیستی دی. د استرالیا رسنی وایي هغه افغان مهاجر چې پرون یې د استرالیا په ملبورن ښار کې خلک په موټر ووهل، له روغتونه فارغ شو او اوس د پولیسو تر پوښتنو لاندې دی. د رسنیو په وینا دغه وګړی سعید نوري نومیږي. د استرالیا رسنیو ویلي چې هغه شای عصبي ناروغي لري او په مخدر موادو هم اخته دی. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس وایي فلسطینیان منور د امریکا له لوري د منځني ختیځ د سولې هیڅ پلان ونه مني. د محمود عباس نن د فرانسې له ولسمشر سره تر کتنې وروسته وویل چې د امریکا متحدو ایالاتو ثابته کړه چې د سولې لپاره په منځګړیتوب کې صداقت نه لري، نو فلسطین به د امریکا له لوري هیڅ پلان ونه مني. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر بورس جانسن وایي سره له دې چې لندن او مسکو په خپلو کې اختلافي مسایل لري، د نړیوالو امنیتي ستونزو پر ضد په مبارزه کې باید همکاري وکړي. بوریس جانسن نن په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره وکتل. سرګی لاوروف وروسته په مسکو کې خبري اعلان ته وویل چې د بوریس جانسن سره یې سپینې خبرې کړې چې د دواړو هیوادونو د اړیکو له عادي کېدو سره به مرسته وکړي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پر شمالي کوریا د نوو بندیزونو د پریکړلیک پر طرحه باندې رایګیری کوي.
تاجکستان له افغانستان سره پر پوله افغانان نه پریږدي چې دغه هیواد ته ورشي. افغانستان د کندوز د شیرخان بندر، د تخار آی خانم بندر او د بدخشان د پنځو سرحدي ولسوالیو له لارې له تاجکستان سره وصل شوی دی. خو د کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو چارواکي وایي چې د نامعلومو عواملو له کبله د تاجکستان هیواد خپلې سرحدي لارې د افغانانو پر مخ تړلې دي. په دې اړه له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
د افغانستان په شمال ختیځ درې ولایتونو کې د تاجکستان هیواد خپل سرحدي لارې د افغانانو پر مخ تړلې دي. د کندز، تخار او بدخشان ولایتونو د سیمه ییزو چارواکو د خبرو پر بنسټ چې له څلور ورځو راهیسې د تاجکستان هیواد خپل سرحدي لارې د افغانانو پر مخ تړلې چې غواړي نوموړي هیواد ته سفر وکړي، خو د سوداګریزو چارو په برخه کې کومه خاصه ستونزه نشته او د پخوا په شان واردات او صادرات جریان لري. کندز د شیرخان بندر له لارې له تاجکستان او د منځنۍ آسیا هیوادونو سره نښلول شوی دی. د دغه ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې له څلور ورځو راهیسې د تاجکستان هیواد د خپل سرحد د افغانانو پر مخ تړلی او افغانانو ته اجازه نه ورکوي چې نوموړي هیواد ته سفر وکړي. د کندز دی ولی ویاند نعمت الله تیموري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تاونز مشخص نیست که دلایلش چی است،
تر اوسه پورې د دې موضوع عوامل معلوم نه دی چې ولې دغه سرحد تړل شوی دی، خو موږ دغه ستونزه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سره او همدارنګه په کندز کې د یونما دفتر سره شریکه کړې چې په دې اړه له تاجکستان هیواد سره خبرې وکړي او دغه ستونزه هواره کړي. په ورته وخت کې د دې ولایت په شیرخان بندر کې د افغان سوداګرو د ټولنې مشر سید مشتبه هاشمي له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د سوداګریزو چارو په برخه کې کومه ستونزه نشته ده، خو یوازې افغانان نشي کولی تاجکستان هیواد ته سفر وکړي. د افغانستان او تاجکستان ترمنځ سرحد تړل شوی دی او خلکو ته اجازه نه ورکوي چې تاجکستان ته ولاړ شي، او حتی سوداګر هم نشي کولی چې سفر وکړي، او دغه مسلې د خلکو پر وړاندې ډېرې ستونزې زېږولې دي. په همدې حال کې د کندز د ولایتي شورا ځینې غړي د تاجکستان د سرحد د بندېدلو علت د مخدره توکو د قاچاقبرانو لخوا د نوموړي هیواد د سرحدي ځواکونو د یو تن قمندان وژل کېدل په ګوته کوي. د دې ولایت د ولایتي شورا یو تن غړي غلام رباني رباني په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
اما قسمه که ما اطلاع حاصل کردیم، اطلاع گرفتیم چند قبل در
خو کوم معلومات چې موږ ترلاسه کړی دي ویل کېږي چې څو ورځې وړاندې د تخار د چاهاب ولسوالۍ د سمتي سیمې څخه پورته د تاجکستان خاورې په 50 کیلومترۍ کې د نوموړي هیواد یو تن سرحدي قمندان له یو دوه تنو سرتېرو سره په مرموز ډول وژل شوی دی. خو د تخار امنیتي چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د تخار ولایت د خانم بندر له لارې له تاجکستان هیواد سره نښلول شوی دی. د نوموړي ولایت د والي مرستیال احمد فرید زکی ازادۍ راډیو ته وویل چې د نامعلوم عواملو له کبله له څلورو ورځو راهیسې تاجکستان د آی خانم بندر لارې د افغانانو پر مخ تړلې ده. اوس مهال د آی خانم بندر له لارې افغانان نشي کولی تاجکستان هیواد ته سفر وکړي، ځکه نوموړي هیواد د خپل سرحد د افغانانو پر مخ تړلی دی، خو د بهرنیو ادباو پر مخ خلاصه ده. همدارنګه د سوداګریزو چارو په برخه کې هم کومه ستونزه نشته، او د سوداګریزو توکو واردات او صادرات دوام لري. بدخشان د 15 پلونو لارې چې د آمو سیند پر سر د دې ولایت پیشکاشم، واخان، شغنان، نسای او درواز ولسوالیو کې جوړ شوی دی، له تاجکستان هیواد سره نښلول شوی دی. خو بیا په دې ولایت کې هم د څه باندې 15 ورځو راهیسې نوموړي هیواد د خپلې سرحدي لارې د افغانانو پر مخ تړلې دي. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل: څه باندې 15 ورځې کېږي د تاجکستان هیواد د خپل سرحدي لارې په دې ولایت کې د خلکو پر وړاندې تړلې دي، خو د افغانستان حکومت خپلې هلې ځلې پیل کړي څو ډېر ژر دغه سرحدي لارې بیرته خلاصې کړي. خو په کندز کې یو شمېر افغان سوداګر بیا وایي چې باید د افغانستان حکومت د بهرنیو چارو وزارت له طریقه د ډیپلوماسۍ له لارې د تاجکستان حکومت سره خبرې وکړي او دغه ستونزه هواره کړي. د یادونې وړ ده چې په کندز کې د موجوده ناامنیو له کبله له 2 کالو راهیسې د تاجکستان هیواد خپله قونسلګرۍ په دغه ولایت کې تړلې ده. نو په همدې دلیل موږ هم ونه شو کړی چې د دغې ستونزې عوامل د نوموړي هیواد د قونسلګرۍ له چارواکو څخه وپوښتو.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. لکه چې تاسو خبر یاست، د دې اونۍ په سر کې د کډوالۍ نړیواله ورځ وه، او په همدې پلمه د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د دغو کډوالو پر ستونزو او حل لارو وغږېدل. په دې پروګرام کې غواړم د هغو بې ځایه سویو کورنیو پیغامونه واورو چې د جګړو او ناامنیو له کبله کندهار ته کډه سوي دي او هلته ژوند کوي. البته دوی هم په خپله کندهار کې د ځینو ولسوالیو د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته تللي او یا له ګاونډیو ولایتونو څخه دغه ولایت ته راغلي دي. دوی د خپل ژوند د سختیو په اړه ازادي راډیو ته ځینې پیغامونه رسولي چې په ګډه به یې واورو، او وروسته به د دغه ولایت د کډوالو چارو د رئیس څرګندونې هم واوري.
زه د ازادي راډیو کارکوونکو ته ډېر سلامونه وایم. بار له سلامه څخه دغه د هلمند او دروازګان مهاجرین چې کندهار ته را مهاجر شوي دي، په وچې ډوډۍ له قدرت نه لري. خدای دې وکړي چې دغه زموږ غږ د اړوندو چارواکو ورسوي چې دغه یو مرسته ورسره وکړي، یا یو تجاران غږ وکړي، یا حکومت پر وکړي. بیچارهګان ډېر په سخت وضعیت کې دي. وسلام د خدای په امان.
پوسټ سماجر راغلي، هغه وایي مرستې ته روان دي. موږ د سرپناه ځای والله کلرو په خیمو کې موږ ګزاره ده. هغه چې راشي هغه د ودا مړو ته وایي. په لو والا کې موږ د پراتې یو، خو بس راشي هغه د مړو خلک یوسي.
سلام علیکم.
زه د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. د روزګان ولایت اوسېدونکی یم چې دا زموږ د مجور واک راوځي، دغه موږ ته په ښه وخت نه راکول کېږي. وسلام.
د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ کې دغه درغلي روانه وو جانه، چې مجور ته مرستې نه ورسېږي. دوی خود په خود سړي مسلمانو شته چې وایراس او لاړ سره بدلاوی کار نه کېږي. په سلو فیصلې کښې بیا لس مهاجر ته ورسېږي، نور دوی خود په خود سره وړي. نو موږ دغه آواز لوړ چارواکو دا انجنیرانو ته ورسېږي چې دوی دي راشي، اتانې را واسي، پوښتنه دې وکړي چې په سلو کښې پنځوس لس شلو ته به د غوت نه رسېږي مهاجرو ته. بیا هغه نه رسېږي په ولسوالۍ ته چې واسي ډېره شاخوا سره غیبي وړي. بیا خو خپل حکومت خلک ټول دغه دلې غیبي دلې وړي سره. د مهاجر په کیسه کښې څوک نه دي، باید پوښتنه وکړي چې نان شته کوي ورور د مهاجرونو باندې شته کښې راشي پوښتنه وکړي چې کوم تذکره د مهاجر د کوم داسې بې ځایه شوي دي. چې ورور د درې دوه داسې کاله کښې چې موږ راغلي روجانو چا پوښتنه نه ده راباندې کړې چې موږ ته ورسې وایي د خلکو د مهاجرو ده چې مهاجرو ته ورسې نو هغه وایي نهسمانهسم بزادانمان ته را شوي دي. نو موږ دغه هیله ده، دغه ارزو ده چې دغه لوړو مقامات لوړو چارواکو څخه او دغه انجنیرانو سره چې دغه مقامات پوښتنه وکړي راشي. ډېر په احترام وسلام وژم.
پیغام دا دی وروره، اوریا ته پنځه شپږ میاشت کېږي، اووه میاشت کېږي، ټکور ټکور راوتلي د کورو سره ټپیان زخمیان. د خاکریز د ولسوالۍ د محمد یونس په نامه خبره کوم، او ټکور ټکور راوتلي د کورو څخه در په در. نن د دې په کنډواله کښې پراته، یو تشناب مه لره، د زوریا ځای مه لره، د اوبو ځای مه لره. مومنان به ستا ډله کور دغه را پسېږي، مومنان را پسېږي، در به در ټکور ټکور. محمدین مو دغه دي چې زنګ ورته ووایه په دا پنځه شپږ میاشت کښې نه دی موسې مرسته را سره کړې ده، نه را سره کوي، چې زنګ ورته ووایه چې وروره څنګه سو یو کار یو دغه. وایي بابکه نه رسېږي، نه رسېږي بابکه، دا نشته. محمدین مو خپله زموږ په باره کښې چې هر شی د دا مجور په باره کښې را وړه کېږي، هغه بېرته دغه محمدین سره نه نباسي. موږ یې نه غواړو، نه غواړو، نه غواړو. کې امریکا یې، که ازادۍ راځي یې، که بل ملک یې، چې موږ ته پر خپلو کورو، پر خپلو ټېلیفونو، پر سمکاټو او پر خپلو نوموانو باندې را کولی شي. راځي کې که نه را کوي، موږ د دغو مشرانو د لاسه نه غواړو، نه غواړو، نه غواړو. لاسه راوه شل پنځه ویشت کسه ناست کښې ټوله دغه وینا کوي چې موږ دغه مهاجر خلک یې نه غواړو، نه غواړو. د دغو خپلو مامورینو رئیسانو مشرانو د لاسه نه غواړو. کم زما دغه لمبر دی، دغه زما نوم دی، په هر ځای کښې چې ما یو سړی وغواړي زه هغه ځای ته ورځم. زه دغه شکایت لرم چې موږ سره مینان را پسېږي چې غارې بغارې، لچ پچ بوټ مه لره، ترکې مه لره، اور مه لره. سېو د ورځې دا مینان هغه شرخ خچو کښې ګرځي، د اغوستو شی مه لره، د پیوتو شی مه لره. دوی آینده نور خندونه وړوي هم را وي. تذکرې را څه واخلې، تذکرې را څخه واخلې، ګوټې په موږ ولګوي، نومان مو واخلې. وروسته بیا موږ سره نه کومک سوی دی، نه را سره کوي. کوم وخت کښې چې موږ دا شپږ میاشت کېږي راغلي، زه به خپله محمد جنوس خبرې کوم. یوه موشه ما سره کړې ده بس. السلام علیکم.
د دوستانو د پیغامونو بیلګې مو واورېدلې. د کندهار د مهاجرینو له رئیس محمد عظیم نوابي سره د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی مرکه کړې ده، او د دغو کډوالو لپاره د مرستو او سرپنا په اړه یې پوښتلی دی چې په ګډه به یې واورو.
د کندهار د کډوالو چارو رئیس ښاغلي محمد اعظم نوابي، په پیل کښې که راته ووایاست چې په کندهار کښې دا مهال په مجموع کښې څومره کډوالي کورنۍ سته؟
په پروش کال او سږ کال کښې زموږ شپږ زره دوه سوه څلرویشت پامیل لري چې د جنګو له وجې څخه د کندهار، هلمند، اروزګان، زابل، فراه، نیمروز دا کورنۍ د جنګو له وجې څخه بې ځایه شوي دي، کندهار ته راغلي دي. او په کندهار کې د ریاست مهاجرینو او د پیښو په وړاندې د مبارزې د ریاست او هغه ارګانونه، د داخلي ارګانونه چې زموږ سره د دوی په کومکو کې همکاره دي، سرویګانې مو کړي دي، ترسره کړي مو دي، چې په مجموع کې شپږ زره دوه سوه څلرویشت پامله دوی راغلي دي.
په دې کښې د نورو ولایتونو څخه مشخصا څومره کډوال دي یا بې ځای شوي، او پخپله د کندهار د ولسوالیو څخه د راغلو بې ځای شوو کورنیو شمېر څومره دي؟
په مجموع کښې چې درته ووایم، د نورو د هلمندو، د روزګانو، د زابل، د دې ولایتو څخه تقریبا څلور زره شپږ سوه کورنۍ راغلي دي چې د دې سره موږ کومکونه کړي دي. او د کندهار د ناامنو ولسوالیو څخه په حدودو کښې د دولس سوه شپېته پامله چې دا پسش کالو په پروش کال کې هغه ولسوالۍ چې دوردسته دی او جنگجو دی په غزه کې طالبان شتون لري درغلی د کندهار ته
د دغه بېځای سو کورنۍ سره ستاسې ریاست او نورو ادارو کومې مرستې کړي دي؟
په مجموع کې زموږ ریاست یو داسې نیو ارګان دی چې په خپله هېڅ شی نه لري، خو بیا هم هغه ارګانونه هغه موسسات چې په داخل د کندهار کې کومکونه کوي د زموږ د ټول وزارت سره لته لاسلیک کړی دی چې موږ هغه بیا ځای سوي چې مربوط د مهاجرونو ګرځي موږ د هغو سره آماده یو، او تر دغه ننه وخته پورې چې واقعا هم دوی چې څه په وسه وه او څه یې درلودله هغه زموږ د وطنوالو مهاجرونو ورونو سره کړي دي، موږ یې تاییدو.
اوس مهال ژمی دی، موږ چې د کډوالو سره خبرې کړي دوی ډېرو مرستو ته ضرورت لري، په خاص ډول د سرپناه ستونزه، په دې برخه کې ستاسو اداره څه پلان لري؟
بلې، او په دې ارتباط دا درته وایم چې موږ د پنجوایي په ولسوالۍ کې د مار په غره کې موږ یو شارګوټی لرو چې تقریبا دا څو کلونه کېږي چې د دې موږ کارونه شروع کړي دي، اوس یې انشاءالله کارونه پر خاتمه دي. 1200 جریبه مځکه لرو چې په دې 1200 جریبه مځکه کې موږ تقریبا تر نیمایي یې ډېر موږ خطرناک کړې ده، نمرې کړې مو ده، دا آماده ده چې اوس انشاءالله وعده د مرتخل کو ته دا نمرې ورته ورکړو.
لکه تاسو چې وویل څو کاله کېږي چې تاسو د مهاجرینو لپاره د شارګوټي د جوړېدو وعده ورکوي، ولې لا دغه شارګوټي نه دی جوړ شوی؟
اصلا خبره په دې کې ده چې دا شارګوټي بعضي تخنیکی کارو ته ضرورت لري. فرض مثال استنادي دیوالونه دي چې شلې دي او غټ غټ په دې کې اکثریت نمرې په دې کې راغلي، نو باید موږ اول دغه تخنیکی کارونه یې سم کړو، استنادي دیوالونه ورته او پلچکان یې جوړ کړو او د برمې او اوبو ورته آماده کړو، وروسته دغه څخه به نو به دغه مهاجر موږ ځای پر ځای کوو. اوس انشاءالله د اوبو کار یې خلاص شوی دی، اوبه یې آماده دي و دوی ته په دغه باندې سنټرو باندې تقسیم شوي دي، خو صرف دغه تقریبا یو دوه هفتې مخکې زه تللی وم کابل ته، ما د وزیر سره په دې ارتباط خبرې وکړلې. زموږ پروش کال ایاتان راغلي وای چې د دې سروې وکړه، برابر دې وکړي، دا استنادي دیوالو ده او د پلچکانو د سړکانو ده، نو کله چې دغه مو ورته آماده کړله نو انشاءالله موږ دغه توضیحات ورته کوو.
ډېری هغه افغانان چې په مخکې کلونو کې پاکستان ته مهاجر شوي اوس بیرته هیواد ته راستانه شوي، د دغه بیرته راستانه سوو کورنیو شمیر څومره دی او د هغوی لپاره تاسې څه ډول اسانتیاوې لري؟
تقریبا دا خو ډېر نفر دي، هغه خلک چې موږ ته یې مراجعه کړې تقریبا په حدودو کې د 4000 بیا د 4000 پامله پرې دی چې په
جریان
دا په مجموع کې زه درته وایم، بلکې تر دې هم ډېر دی، تقریبا 1000-2000 ته رسېږي. ولې دا خلکو تر اوسه موږ ته مراجعه نه ده کړې؟ هغه ویارپونه چې حالت په پاکستان کې یونیسر ورته ورکړي دي هغه تر اوسه موږ ته راوړي نه دي. تقریبا په حدود کې د 3000-3500 ویارپونه موږ ته راوړي دي، دا موږ آماده کړي دي، خو دلته دوه موسساتي کار دي کې سش کال او پروش کال دا یو هم د دې تر څنګ مونږ د خدمتونه دا پالیتونه کوي چې د دې د لارې څخه هم ډېر نفر کېږدان بیا هغه پاملونه دي چې دا هیڅ اسناد نه لري. دا غوښمه څومره دی؟ دا غوښمه تقریبا په حدود کې د 6000 بیا د 6500 چې په پروش کال او په سش کال کې راغلي.
او د سانتیاو په برخه کې مو
او د سانتیاو په برخه کې هم دا ورسره کړی کله چې دوی راځي مراجعه وکړي. زموږ حالت یو امریات دی، امریات انتقالات دی چې تقریبا واته کسه مامورین حالت لري، او د دې ترڅنګ د ایو ایم نمایندګي مامورین هم حالته ورسره ناست، دا راجستر کیږي، دا راجستر بیا ایو ایم ته ورکړي، ایو ایم انټرنیټ ته ورکړي، دا په ټول افغانستان کې مال میږي ټول خلک یې، او دا پروسه هم اوس جریان لري چې تقریبا در اوسه دوه نفر میلیون راغلي دي افغانستان ته، او دوی دون اندازې ته کومک لکه یونیسیف چې ورسره کوي، دوی نه کوي، دوی پر پامیل باندې تر دې څخه بیا تر 500 پامیل پر کومک ورسره کوي. یونیسیف پر روس ښکار پر پی پامیل باندې $1,000 پر پی پامیل باندې کومک کوي، چې د هغه د جملې څخه تقریبا په پروسه ښکار کې تقریبا د دوی د دغه اندازه $1,400,000 ته ورسېدل چې دوی سره کومک کړی وو، چې تقریبا په روش کال کې 1,900 پامیل راغلي وو، چې د دې جملې څخه 1,400,000 پامیل د کورنۍ تعداد رځي، د پامیل تعداد رځي، د پی نفر لپاره $1,400 منظور شوی وو، دا هم په پروش کال کې ورته ورکړه. او په سش کال کې
فکر کوي چې دغه مرسته شوې اندازه پیسې د دې سمي لګیدلی
سمي لګیدلی دي بالکل سمي لګیدلی دي موږ تایید کوو زموږ په وزر داش کې لګیدلی د دولت موږ هر ورځ په پټه کې خامخا دوه ورځې موږ ورځو د غزای څخه نظارت کوو دا ډیر ښه چې پاپا پروسه ده په دې کې هیڅ درغلی نشته او په ساش کال چې د یونیسیار د خوا څخه راغلي 2003 فامیل راغلی دي چې دام د افغانستان د مختلفو ولایتو دي په دې کې کم امتیازات یې د کندهار دي چې ساش کال 200 پر پیر په نفر باندې کومک سره کوي پر وشکال ډیر ساش کال د کومکونه کم کړی دي اما د ایو ایم د لارې څخه چې ما مخکیم ته طرز وکړي ډیر بیا د $50 پورې د نفر په سر باندې کومک سره کوي او غذایی او غیر غذایی مواد هم ایو ایم کومک سره کوي
د کندهار د ماجرینو رئیس محمد عظیم نوابی و
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس به ستاسو نور پیغامونه راوخلو چې پر بیلابیلو مسایلو مرسته دي.
السلام علیکم و رحمت الله. احمد ولی خبر کوم فعلا لکابل په دغه کې ولاین پاکستان څخه پرد کې دور شپې میکړی دي نوبت مې لیکلای ده خو متاسفانه کسان مخکې سوسی 2000 روپۍ ورکي کمیشن کاران دغه کار مخته دي مونږ کار پاتې ده لطفاً بیا هم لطفاً دغه مونږ غم خوري غریبانان تر اوسه پاتې دي کم خلک چې پیسې لري پولدار وي دغه کار کیږي ولی مونږ دلته پاتې لطفاً مونږ غم خوري سلام په احترام.
السلام علیکم ازادي راځو ته مې دا پیغام د زابل ولایت له شاجي ولسوالۍ څخه مې خلی کني ولې ده دا موږ د زابل او تر شاجي پرې دا سړک ډېر خراب ده د زابل ولایت څخه هم داخله د سیبه دي څه پاملرنه ورته وکي. السلام علیکم.
السلام علیکم زادن ګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د څنګه وځینه تاسو سره په تماس کې موږ د ازادي راځو د لارې حکومت ته دا درخواست او تازه او غوښتنه دا چې حکومت د اوازه کوي چې موږ برېښنایي تذکیرې جوړ کړو چې برېښنایي تذکیرې یا کمپیوټري برېښنایي تذکیرې موږ جوړو او دا به کمې خلک کمو کسانو ته چې ساده تذکیرې دغه په کمپیوټري تذکیرو بدلې شي صحیح ده کمپیوټري تذکیرې جوړ کړي هغه خلک چې په افغانستان کې پراته دي هغه خلک چې په پاکستان کې پراته دي دوی څه شناختي کارتونه دي او مطلب ګډوډ دي د دې شناختي کارت او د دې برېښنایي تذکیرې به پاس په خپل منځ کې او کني او هغه کسان چې شناختي کارت مو لري هغه کسان چې برېښنایي تذکیره هغه جوړول شي او کني چې جوړول خاص دې باره کې موږ د دولت نه دا معلومات کوو چې د برېښنایي تذکیرې او د شناختي کارت پاس په خپل منځ کې راځي او کني راځي افغانان خو ډېر زیات تکلیف او د زحمت سره پاکستان مخامخ کیږي ورځ په ورځ باندې سره د شناختي کارت کوو سره موږ ته مهاجري او که تذکیره وسره خواسم بس بیا خو ته جوړه ده. وسلام.
السلام علیکم. ما حسین هستم از وزارت سفارت با شما به تماس شدیم. اعلامیه دم چارایی مسعود به نام گردیوال یک خلمه زدن تقریبا به ده ها ماه ها میشه. اعلامیه اگر شما یک لطف کنین بیاین اعلامیه از نمی سر سرک از نمی داخل گلدان یک پرسان کنین پس کنین چی مشکل داره چی مشکلات نداره. اینوی مشکلات از زیر رفع بسازن اولادایشان کتیش از دمی خود چارایی مسعود این پشت سر غرفه ترافیک نمیگه خیلیشان است از جلال آباد هستن باید تقریبا یک ده ماه یا ده ماه میشه نمیگه افتیدن در یوای سر یک مشکلشان اگر شما رفع بتانن یا برفو بتانن همی یک کار خوب خواد شده میره یک نگه اول گیری کنین. تشکر.
بله سلام علیکم ازادی رادیو ته زنګ غواړې ما یو مشکل ده زه د هلمند ولایت یم ریډین بیگم د دې وروسته زه دا یم چې نو چې یانه وشان نشته کوم ورچو متر دا اوسه پورې واشته والا خلک ده کار برابرېږي او چې واشته ونه لري هغه ته کار نشته نو زه د لړم مقامات نه دا وښنه لرم چې لوټمن ماته په دې انسب شبخانه کې ماته موږي پراکې وسلام ده.
السلام علیکم زله خاک افغان می زنګ ویلای مدد لمیرم د اجی شالم انکا د کلیم د دې مو کشتی ډیر ارزانه سوی دی دولت ما شرط وای ورته کدی وی خواته لار کیږي په رقم دی رقم وسره ولیګا ولا ما خام غلب کو کی لرو. السلام علیکم.
السلام علیکم نواب يم د جنکلو والا جنکلو ولا پکې ولا تنا او د منګا شکایت دی ازادي او د سزا دی زره کلو نشغله و سرک او ډیر خراب ده او دا که مونږ ته جوړ شي ډیره مننه به وي مونږ شکایت ښاغلی اشرفغانی ته ورته ته وایي چې مونږ په دې باره کې غم وخوري. وسلام.
السلام علیکم. زه د کندهار د پنجاهي ولسوالۍ د زنګاوا څخه عبدالصمد خان خبره کوم. زه د خپل معرف چارواکو سره خپل د لوړ چارواکو سره دا هیله کوم چې دغه په مکتبو کې ملازمین وه هغه ملازمین ته درغلي وه چې درې وسه د درو څخه د یوه پیسې تنخواوې ګرځولي دي عدوه د وکې دا خط په مشکل سره اخته دي نو دوی به اول وخت خبر ورکړی وای چې دغه بي تاسې د ملازمي ته وتلي یاست نو بیا دا دغه مه کولی پیسې اوس خلخغال باندې خپله سر معلم و دوی ټول اخته دي. نو موږ معرف ته دغه چارواکو دا دي چې د خپلې تنخواې ورکړي هغه وایي
وعلیکم السلام. دوستانو ستاسو پیغامونه مو واردل. نور پیغامونه مو هم ستاسو د خبرونه وخت هم دومره دی. نور شکایتونه به په نورو خبرونه کې در سره شریکو او هم بل اړوند مسولینو سره خبرې وکړو. تر خدای پامانی د مخ غوړم دا یادونه وکم چې د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو دوستانو درغلو پیغامونه پر اساس جوړیږي. په ورستي برخه کې له خپل همکار تایر روشن څخه هم مننه کوم چې د دغه پیغامونو په تنظیم کې مرسته سره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Yeah. مظلوم جوان می پایو نظر یا ولم فکر راشه مظلوم جوان می پایو نظر یا ولم فکر چه ظالم زړګي دی پات ارمانو یادونا